او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارده کیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکنی شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې سل یو سل شل کتابونه چاپول نو سا کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسؤلانو سره بحث لرو.
کاغذ ډېر قیمته شته دی ورته
مانیه عموم کې پر کاغذ باندې باندې
دا اقتصادی او سیاسی حالات سره دا ټول په باندې اغیز کړی.
د ډاکټر محمد تنها سره د دې د ساينسي مقالو پر نثر ژغیدلایم.
افغانستان خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو 15 کلم ماشوم ته نسې تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو.
شعر هم د ورو او شمیر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې راخوند کړي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کاله وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 صحوي دفترونه لري او مرکزي دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې 3 ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونې ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه 3 کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهلم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولی سو. یوه بخش د مالی دی، یو معنوي دی او یو تخنیکي دی. معنوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جای، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی یا جی په اړه ګاهي منځته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه د جلب کېدنې په اړه باندې ډېر لویه ګاهي منځته راځي. دویمه غټه غټه داد چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روس د سرمایه ګزارۍ مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي. د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په رهاب باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونیسکو خپله د هغجي د ساتلو او پالنې لپاره په ډېرو وختونو کې خپله مالي مرسته کوي چې هغجۍ ورغول شي وساتل شي په داسې ملکونو کې چې هغې اقتصاد د هغې ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته ځي، هلته سرمایه ګذاري کېږي، بازارونه جوړېږي، هوټلونه جوړېږي. دغه یو ډېر لوی دغه دی ده لکه د هند تاج محل موږ یادولی شو. او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونیسکو ته انجینران استي، مسلکی خلک استي، ترڅو هغه جوړ وساتل سي ورغول سي او د هغه سره په تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونیسکو یې د فرهنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پراپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونیسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونیسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندھے خپل نړیوال هم په دې موترف دي او دې موږ هم ارزو د سیدا پات یونیسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونیسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونیسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نو بوخ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي دا غره 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. دا سي د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوړه دی او د طبي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل شي. نو دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونیسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1402 لمریز کال کې یونیسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت زه ماشوم وم نو ډېر خوند یې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله یې راغلی یم.
خو پخوا دا بن ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونیسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونیسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تېر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به یې په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سیدی درسی کتابونه اخلي، یا درسی کتابونه سو پانتون کتابونه درسی دی، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یا د ازادي مطالعه په برخه کې، اکثر هغه ځوانان سی کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبروندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا هم لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار هر څه موږ تاسو وګورئ قیمت سوي دي، د دې تر څنګ کتابو به هم قیمت سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمت سوي، د هغه په لحاظ کتاب به هم قیمت سوي. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي، هغه ته محصلین سمون ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکی لیکل شوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو ته تخفیف ورکوو. موږ هڅه داده چې محصلینو ته یا کوم کسان سمون ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغه ته کوشش وکړو تخفیف راولو یا کتابونه په اوسه کمه ټیټه بیه ورکوو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوي دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې 100 کتابونه چاپول، نو سږ کال مو 300 کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ 100 روپۍ د کتاب لپاره جب کې بیلولي خرچې نه بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، اما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سې دا په دری او فارسی ژبه لیکل شوی دی، او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی، خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړو باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي، خو پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم وي.
پرزانه زیار چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ دورې محصول ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
بل علت هم راتلونکي ته نا امیدي کېدلای شي.
ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یوه ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافټ موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وې او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 70% دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوست سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشي سل کاله مخکې زیږیدل لري په وینا پیلوم. دی وی بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډې وډې شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابله د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 18 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه د زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د وارداتي توکی وه، او له بلې خوانه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له ټکنیکي سره مخ شو، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به وایزه تمره شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترون دی او الکترون هم د تعلیم په دوه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ سول. ځینې ادارې تر ډېر وخته بند دي، لکه معرف په برخه کې لشپغه مو پورته د انجنیر لیسې په انتونونو تر ډېر وخته بسته وو، او د مالیات ته هم لوړ شوي دي. په ژمن کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر پورت شوی، ډېر ارزانه ده، پلس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
کتابونه چاپ کړي.
د دې لامینونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل، دغه هم دي. او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک سهو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ دغه عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات سره د ټول په جبه باندې اغیز کړي.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پریږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګری په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. نصری صاحب د کتابونو د لیژلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه باید لاسته راوړلې نه شي. متاسفانه چې دوم څلور ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ دې ته هیله مندي وته خو دې چې باید دې په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اساس شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه هره زیات شوی و کتابونه کاپی کړل. په دې غرض کې اطلاعات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په برخه کې د تطبیقات ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کال کې موږ درنه وتوانېدلې چې د چنه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه شي چې قاتل کتاب دغه کاپی کول جرم دی او دغه باید مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یې نه لګ لګ استدای حرکتونه وکړه او وته نه دل چې دغه د دومره یو څو بنسټیز کوچه د کتاب کاپی کول یو جرم دی باید مخنیوي شي.
ناصری صاحب بخښي ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګه هم شته چې جنو کسان ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولینا تقریبا 15 صورت یې بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شوله او ضمانت څه شي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار ته لاس نه کوو.
جیرک صاحب د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولي شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي او اونه وخت کې اوسو تخنیکی یو څنور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش یو خاطر هم داسي خنه ده لکه څنګه چې تما کې دی څومره تر نفوس ته خو محدود کسان دي ګوت پښمار کسان کوټیو په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خاطر څخه دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خاطر هغه هم عام په کاچاکی ډول دي.
سوال دا ده یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزند په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
موږ د شخصا په دې په مخکې خبرې کړې وې په دې ورستو کې چې خبرې ورسره وکړې. د محتوا ول سم کوشش کوو چې یو ته تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون سپ کتاسو تراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټر لاره کتابونه نس راغشته، لیکن کچرته له پاکستان راغوري لږه ځای په اسانه راغشته سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لمه سره خبرې کړې دي ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
دې اړم لاغه سره د اتحادیه سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي. خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ هغه هم ده.
سمون صاحب وبخښئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه و، زما سوال دا و چې د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیږي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیږي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه و سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوست له لارې به هغوی د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لاره اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي یا ویلاته دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي او دا یې لاته د هغوی د ستونزه ساده ده، موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او جیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې ده، کاغذونه ګران شوي دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لار تاسو په څه کې ګوري؟
حل لار داسې کړئ چې لومړی خو افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یو د چارواکي واکمن دی او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې لومړی هغه هیوادونه چې په دې کې کاغذ پیدا کړي لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي، لکه زمونږ د نفت او ګاز تور مسایل چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځته راغی. نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځته راوالي، او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د ماریک کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه 50% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نشئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پیل شي، موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده هغه خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته قطامه یو. کېدای شي تجاران هم دوته اضافه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته تقریبا شل لوی تجاران لرو کابل کې چې دوی کولی شي د یوې لارې نه
نصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چېرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم 15-14 بوخت دي تقریبا. په دې موده کې په خپل د یو مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي، نو په دې اساس دغه مشکل هم تجربه ده، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنای کړی شي. خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا په ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یو انتخابي مسله وه، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته لیو د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته یو اړتیا بدل شي، نو دا اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې 16 کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته راژوندې شو او بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم ودرېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل، نو اوس ډېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودرېږي؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل، همدغه علتونه هم د دې تر څنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همست لار چار است خو مهم هغه اندازه چې انګیزه د خلکو ته ورک
نصری صاحب د بحث پور سوی کې به ستاسو نظر واخلم مثلا کاغذ په برخه کې چارواکی مرسته نه کوي انګیزه خو یا عمومي شیده او د نور خلکو مربوط ده تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازه خلاصې کړي لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي
زما په نظر ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات یې ډیره ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلې دی عمده مسولیت او معمولیت خو د دولت یې چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي د دې په اړه کې اوس مثلا کدی په اړه ولسوالۍ کې درې سوه واتنې ولسوالۍ دي یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغه ته یو کتابدار ولري دغه بنسټو منځ ته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځ ته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي یا بل خو اوس مثلا موږ او یاس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځ ته راوړو مخکې له دې نه د ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل یعنې اوس او یا خودکفایي او اکثره خودکفایي دوره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي چاپي اجبارل کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي نو دغه والا سره موږ دا هغه باید وساتل شي د ساتل لپاره یې دا چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ په ارزښت یوازې شل میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي موږ کولای شو دا صنعت بیرته تقریبا 40 سلنه خپل کې خو درو او کله خریداري ونه شي ځکه یعنی دا موږ یو بل اواز هم پرسته نه غوړو دي دینه دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري عامه کتابونو کې د دې غلا نه کولای شي چې موږ وره وکړو او په خپل د خپل مانځ کې چې تر کومه بریده کتاب لرونکي کولای شي زما په نظر دوی باید سره ارسه کې د ټولنې اړتیا او ته بیا فکر کوي چې د کومې اړتیا اوس لري ته تغیرات چې راغلي دي نوې نوښتونه په لاره واچوي او دا هڅه کولای شي چې په دې ډول د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې د راتلونکي موږ باید د خلکو نوې اړتیا درکو او دغه سره مطابق موږ هغه خدمات وړاندې کوو شاید بل داسې لاره نه
صفیولا نصری د اکسوس کتاب لورنزی مسول نجیب الله زیرک د سروش کتاب لورنزی مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب لورنزی مسول لتاسو دریو سره ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته
ازادي رادیوي مجله پر منځنی صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
دا ساجی رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي ځکه چې له موضوع سره آشنا وي خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی نو کنه صرف صحیح نه وي د مفهوم اخیستل ګراني شي د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي د دې نثر لوستونکو نه سړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه
کریستیا ته ما ز د نثر په وسول د ادبی ارخه ډیر زیات نه پیګم خو دا په طبي ډول باندې د چې کله خپل وس خپل لومړی مقاله چې ما په 2000 اته کې لیکلی او د وسنوي سره پرتل کوم ډیر په دې سوي ډیر کې سوي دا یو ډول نه پیګم په خپل سمې کې یعنی د خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لارخه درست نه ده نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکی
نو دا ورسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی تاسو غوډی زیاتې مقالې هم نه دی لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وی او دای کسب وی او ممارست نو ورسته د نثر بهتره شي بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولې
دقت بالکل په
خپل ځای ورسره د بشکل د دینو لیکوالو کتابونه ولما ډیر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه دلوسته لکه ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا خو ځینې کتابونه چې دي مشروع استادانو د خالق کلتوري دي ملوسته دي خو که رښتیا درته ووایم د دې ټولو ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم خپله پېنج سمنه بیرته چې له سره ولولم د پېنج دانه مفهوم ورکوي نه د لوستونکي لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپله سم شي. آیا په ساینسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی ده چې واضح او سمه یې ولیکئ دا مقاله؟
ما نه غوښتل دغه برخه ور ووایم خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان هم پخپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه صحیح تشریح کولی معنا دا چې تاسو نه دسته تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کو یعنی که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړه او که سمه نه زده بل څوک هم نه صحیح پوه کولی په ما خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي به کولای شي په اسانه طریقه تشي.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولی دی. له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اورو.
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو د شنوس پر لیو پیغلو کو راولی دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی سترگی دا پرخو کو گئی دا گلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو وی جار کلل پتورو مٹو سحر بتم چشپو جار کل پتھور مٹو سہر بتم کلو پہا کھلو دا ببرچنی زلمی راٹول کلئی دا ببرچنی زلمی راٹول کلئی ویش تد مولو کارت د ګلو ویشت د مولو کارت د ګلو دا ببرچنی زلمی را ټول کړی ویشت د مولو کارت د ګلو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستی ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو وهی د فکر په اکبر راغلا واحد فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نمنلو واحد فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو
د غزل سر آزادی راډیو یادبی مجله رانغاړو تر بلې ګڼي زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم شدی وي
ارو تن دلہ روزگار روزگار روزگار.